آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، دومه پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په روانه خبرونه کې درته د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، رپورټونه او ادبي دی راوړ. اوس په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د کورنۍ چارو وزارت وای ژرب د ډنډي غوري په سیمه کې د برق تباشوي ستنې بیرته جوړې کړي. د شفافیت نړیوال سازمان وای افغانانو په تیر کال کې 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی او د جنوبی چین په سمندرګي کې د چین لخوا د توغندیو نصب کولو نړیوال خبرګون راپارولې.
او سم بشپړ خبرونه درته ځانه شباشنه او ابراهیم ناصر وړاندې کوو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بغلان ولایت د ډنډي شهابدین او ډنډي غوري سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې دي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې وویل اوس هڅې پیل شوې چې د برېښنا دستونو د بیا ترمیم لپاره زمینه برابره شي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه د ډنډي شهابدین او ډنډي غوري سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې او له تیرو دوو ورځو راهیسې هڅې دادي چې د برېښنا ترمیم ته زمینه برابره شي او کابل ته ژر برېښنا راشي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په ډنډي شهابدین سیمه کې د برېښنا ستنې ونړولې او له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برښنا جریان قطع کړ. افغان ځواکونو له څو ورځو راهیسې په سیمه کې عملیات پیل کړي دي چې د امنیتي چارواکو په یوه وینا اوس هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهال په دې اړه څه نه دي ویلي.
په کندهار کې په یوه چاودنه کې درې امنیتي کسان وژل شوي دي او یو لسنه نور ټپیان شوي دي. په خطیر شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې رامنځته شوي د میوند ولسوالۍ یو امنیتي مسؤل د نوم د نه خودلو په شرط اشنا راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپي سرتیري د کورنیو چارو د وزارت د ځانګړو ځواکونو غړي دي. منبع زیاتوي چې هغه مهال چې یاد سرتیري د یوې څرخي الوتکې له لارې په ځمکه راښکته شول د دولت د وسلوالو مخالفینو په یوه تکتیکي چاودنه کې مرګ ژوبله ور واوښته. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی او رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې 15 حکومتي سرتیري په یوه قوي چاودنه کې وژلي دي.
د شفافیت نړیوال سازمان یو نوی رپورت شي چې په کلنی ډول افغانانو 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. دا خبرې د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دغه نوی څېړنې د اعلان په محل وکړي. دا څېړنه د افغانستان په 200 دولتي او غیر دولتي ادارو کې شوې. افغان چارواکي هم له دې څېړنې سره تر یو حد موافق دي خو ټینګار کوي چې د فساد سره د مبارزې لپاره باید په ګډه کار وشي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي د دوی په نوی څېړنه کې 50% افغانانو ویلي چې بیلابیلو ادارو ته نږدې 4 میلیارد ډالر رشوت ورکړي. د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس سریراک پلیپارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې نوې څېړنې د خپرولو په بهال وویل د دوی څېړنې ښیي چې ډیری دغه رشوت د بیوزلو افغانانو لخوا ورکړل شوی دی. مقننه قوه، اجرایه قوه، قضایه، د انتخاباتو کمیسیون، د تفتیش عالی اداره، د څارنې عالی اداره، د قانون د تنفیذ ادارې او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو اداره له هغو دولتي ارګانونو څخه دي چې د شفافیت لسار سازمان پکې څېړنه کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې دغه ولسوالۍ ته جدي ګواښونه له منځه تللي خو لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال په سنگین ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت تر ډېره بریده ښه شوی او لا هم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په دې ولسوالۍ کې پر عملیاتو بوخت دي. د روانې عیسوي میاشتې په پیل کې یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د احتمالي سقوط په اړه راپورونه خپاره کړي وو چې له هغې وروسته افغان حکومت دغې ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه واستول. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په هلمند بغلان او ننګرهار ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تیر بیا د پولیسو د ځانګړي قطعي عملیاتو خې پایلې درلودي.
هلمند هم شنو پیشرفتای خوب هم داشتیم. تعدیدات
هغه ول په هلمند کې مخه پرمختګ درلود. هغه ګواښونه چې سنگین ته متوجه او سناسلمن زتللی دي. هغه ځواکونه چې د سیمایزو پولیسو، ملي پولیسو او ملي اردو په ګډون سنگین تاسوول شي وو، هغه خې لاسترولنی درلودي. هغه لوی ګواښ چې سنگین ته متوجه و وسنشته. دغه راز د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل امریکا غټول سنگین ته شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه استول شوی چې په دې ولسوالۍ کې لوی امنیتي ګواښونه لمنځه وړي دي.
جاپان د پولیو ویروس او د ماشومانو د زینو نورو ناروغي د لمنځه وړلو لپاره افغانستان سره د 15.6 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دغه مرستو تړون نن په کابل کې د جاپان سفیر او په افغانستان کې د یونیسف استازي ترمنځ لاسلیک شو. په افغانستان کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی وای چې ټاکل شوی ده چې دغه بهیر د یونیسف ادارې لاري مخته یوړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې د روان میلادي کال تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د پولیو ویروس لمنځه یوسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. جنوبی کوریا نن چهارشنبه شمالی کوریا ته د قدرت د خودلو لپاره پوزی رسمي گذشت اجرا کړ چې پکې څلور امریکایي اف 22 دوله جنگي الوتکې هم شامل وي. دغه جنگي الوتکې چې په جاپان کې له امریکایي اډینه را رسیدلې وي او خای پیونګیانګ ورته د یو غواغ په توګه وګوري. په جنوبی کوریا کې د امریکا د پاوز قومندان وویل چې د اف 22 دوله الوتکې په نړۍ کې تر ټولو ډیر هوایي ځواک لري. د امریکا پاوز وایي معلومه نه ده چې دا دوله الوتکې جنگی الوتکه بعد تر څه مودې پورې جنوبی کوریا کې پات شي. اکثره د جنوبی او شمالي کوریا ترمنځ لانجمنو حالاتو کې متحده ایالات جنوبی کوریا ته پیوړی جنگی الوتکې لیږي.
راپورونه وایي داسې ښکاري چې بیجینګ د جنوبی چین سمندرګي په لانجمن ټاپو کې د الوتکو زړه توغندې نصب کړې دي. تایوان نن ویل دغه هیواد سیټلایت عکسونه تصدیقوي چې چین وډي ټاپو ته خپل توغندې او د رادار سیستم لیږلې دي. تایوان دغه راز ویلي چې دغه هیواد پوز به په دې سیمه کې د چین له لوري د توغندیو د زیاتوالي څارنه لنډې کوي. د چین د بارنۍ چارو وزیر وانګ یی نن په بیجینګ کې د استرالیا د بارنۍ چارو وزیر جولیا بشپ سره په یو خبري غونډه کې د چین له لوري د توغندیو د استولو په خبرګون کې وویل چې دا خبري بې بنسټه دي او یوازې د زینو مشخصو لویدیزو رسنیو هڅه ده چې خبري موضوعات جوړ کړي. لومړی ځل د امریکا فاکس نیوز چینل د امریکا د یو دفاعي چارواکي په کول تایید کړه چې چین وډي ټاپو ته توغندې استولې دي. تایوان، مالایزیا، فلیپین، ویتنام او برونای هم د جنوبی چین په سمندرګي کې په دغو ټاپوګانو د ملکیت ادعا لري.
د کاتولیک ایساویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د مکسیکو د سفر په اخیری ورځ یوې سترې غونډې ته وینا کوي چې د تلویزیون له لارې به امریکا کې هم ښودل کیږي. احتمال دی چې پاپ د مهاجرو کاریګرو باره کې خبرې وکړي چې زیاتره یې مکسیکو نه د کار دپاره امریکا ته راغلي. ورسره د مخدره موادو په مسالې هم خبرې کوي چې دا هم د امریکا او مکسیکو د سرحد سره ارتباط لري. ویل کیږي چې زرهاو خلک به د مکسیکو په سیډوډ جاویز میدان کې راغون شي چې د امریکا په تکساس ایالت کې به خلک د تلویزیون په سترو پردو وویني. په متحده ایالاتو کې د سترې محکمې د مرشوي قاضي د مقام لپاره د یو نومان د معرفي په سر سیاسي شخړې ورځ تر بلې تودېږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پرون ویل چې جمهوري غوښتونکي هیڅ قانوني دلیل نه لري چې د سترې محکمې د قضا مقام لپاره لا رایګری نه ډډه وکړي. جمهور رئیس اوباما ټینګار وکړ چې د مقام ته د یو شخص نوماندی د هغه قانوني مسولیت دی او سیاسي مخالفین باید نور ستونزې ورنه جوړې نه کړي. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه نیت لري چې یو وړ او مستحق کس د سترې محکمې د منشي و قاضي انټونین سکالیا ځایناستی معرفي کړي او دا کار د قانون خلاف نه دی. پاکستاني چارواکي وایي چې دوی تر اوسه په اسلام آباد کې برمته شوي د افغانستان د یو پخوانی لوړ رتبه سیاستوال فضل الله وایدی په لټون کې کوم پرمختګ نه دی کړی. نور تفصیل په رپورت کې اورو. د افغانستان د کونړ او هرات ولایت په خوانی والی اسلام آباد کې د برتانی د سفارت نه د ویزی اخیستلو لپاره ورغلی و چې د تیرې جمعې پورز نامعلومو کسانو لخوا برمته شو او تر اوسه درک نه دی لګیدلی. د پاکستان پولیس او د استخباراتو ادارې مسلسل لګیا دی چې د ښاغلي ویدی د برمته کیدو سبب عواملین معلوم کړي. د پاکستان د پولیسو یو مامور چې د نوم د نه ښودو په شرط امریکا غږ ته معلومات ورکړي ویلي چې دوی د ښاغلي ویدی په لټون کې یو څه پرمختګ کړی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې دوی هم د پاکستاني مقامات سره تماس کړي او هیله لري چې